پروګرامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو دغه پروګرام ته راغلاست وایم.
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختریزه ډلې په افغانستان کې پر یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوي دي، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نافې ټکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړي. دغه اوازې مطلقا بې اساسه او دروغ دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا په خپل خوښه او یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راستل شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په یاده موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت ته راګرځېدلي چې شمېر یې 5509 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې ادارې اوچا ویلي مرستندوی موسسې په سږ کال د افغانستان هغو سیمو ته ډیر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی. اوچا پرون پر خپل ټوټر پانه کلی مرستندوی موسسې په منظم ډول جنسي او مالی مرستې رسوي. د ملګرو ملتو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 18 میلیون افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي. د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده. د خبریالانو د ملاتړې ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید دی. تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د سره صلیب او سره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپله بودیجه زیاته کړې. نه دي ویل شوي چې بودیجه یې څومره زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسېدلی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې د اروپا دفاع کوي. د پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین د داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي. د همداراز ویل اروپایي اتحادیه تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین یې نه بېلیدونکې برخه وي. له بلې خوا فرانسې اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکي ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ. داود افغانستان سیمیا او نړۍ مهم خبرونه کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. لکه څنګه چې د طالبان حکومت د شذو کار تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې او د محصلینو درس درولې دی، د دا ډول اساسي حقونو مخنیوي څومره د وګړو د وخت ضایع کول دي. طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په برخه کې به پر یوه پلان کار کوي، خو د پلان د ترتیب په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د تعلیم له حقه د نجونو محرومیت څومره نه جبرانېدونکی یو اقدام دی. په دې موضوع د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد سایمه خوګیانی، د نجونو د زده کړو فعال تورپیکی مومند او شوونکی میرمن وردک بانن لمر سره ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې دوی د تلیفون لارې ل خپل استودیو سره وصل کړو او له دوی سره خبرې پیل کړو. لومړی پښتنه به غلی خوګیانی ل تاسو څخه وکم. په داسې حال کې چې تر 1500 زیاتې ورځې وسوي چې د نجونو پر مخ باندې شوونځي تړلې دي او طالبانو دغه شوونځي تړلې دي، ستاسو په نظر د وخت ضایع کول څومره جبرانی دونکې یو پریکړه ده؟
من نه ډیره زیاته زه خپل وخت تاسو سره مرجن ته سلامونه نکوهلی. دا لکه څنګه چې پیګو د هر ټولنې ترقی زمن تعلیم دی. په کوم ټولنه کې چې تعلیم ته پاملرنه ونشي نو تب هغه ټولنه د رکود پاتې ځي او هغه بالاخره د سقوط پاتې ځي او تباه کیږي او بربادېږي. نو په دې خاطر باندې چې د ښځو تعلیم دا ډېرې ورځې شوې د جنافې پر مخ دروازې تړل شوي دي د مکاتبو او د پوهنتونونو او د دې تر څنګ هره ورځ چارواکو وعدې ورکوي چې موږ طرزالعمل جوړوو د هغې د مخ نه به موږ بېرته جنافې ته اجازه ورکوو 500 ورځې شي. نو کله چې تعلیم یو ساعت بندېږي ځنډېږي نو هغه ډېر زیات تاوان کوي او ټولنه مخ بربادي وړي. نو په دې خاطر باندې څو وارې موږ هیله وکړه نړیوال ټولنې فشار راوړو چې باید دغه مشکل حل شي. متاسفانه د دوی په منځ کې بې اتفاقي دي. ځینې شاید په دې نظر وي چې د ښځو تعلیم ته باید زمینه مساعده شي او دروازې ورته پرانستل شي، خو هغو هم د خپلې ایر نه قاطع فیصله نه شي کولی او نور چارواکي مثلا بانی کوي او دا بانو ډېر زیات وخت ونیولو چې د افغانستان د خلکو لپاره ډېره ستونزمنه ده دغه دغه نه مهاجرتونه چې نن کېږي او دغه ټول د دې خاطر باندې چې د خلکو لوڼې د مکاتبو نه پاتې شي، د پوهنتونونو نه پاتې شي. داسې جرکۍ بېچارهګانې چې یو امتحان پاتې و، یعنی اخرنی سمستر و، شاید اخرنی امتحان اوسي او د پانځي دروازه د هغې په مخ تړل کېږي، دا د هغو دپاره ډېره سخته ده او ډېره بده خاطره ده او بالکل دا خلک نه امیده شوي دي. ډېرې زیاتې حتی مونږ ولیدل چې جنکۍ خودکشي وکړي د دې دپاره چې دوی ډېرې زیاتې خوارۍ کړې وي، په دې غریبۍ په دې نستۍ کې دوی پوهنتونو ته لاړ وي، فامیلونو ورته فیس پیدا کړی دی او بالاخره بیا دا رقم د دوی په مخ باندې هر څه تړل کېږي. دا ډېره زیاته سخته ده. نو د مونږ هیله هم همدا وه چې باید دغه بندیزونه لرې شي او که لرې نه شي نو دا به دوی ته ډېر سخت تاوان وکړي. کوم دا اوس مونږ تاسو ګورو چې هیڅوک په رسمیت نه پیژني، هغه خلک چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغه سفارتخانه چې دوی سره اړیکې ډېرې نږدې وي، هغه هم خپلې کډې بار کړې او لاړ. نو بیا هم که دوی چانس ورکړي ښځو لپاره چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرې کړي ډېره مخه وي، او که نه نو فکر نه کوم چې دغه ټولنه به مخ په نابودۍ لاړ شي او د دوی نظام به هم ډېر زیات دوام ونه کړي.
مننه اغلی وردک، تاسو هم لمر سره او د ټلیفون لاره وصل سی یاست. مننه چې وخت مو وستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به پښتنه وکم، لکه تاسو چې واورید لاغلی خوګانی یادونه وکړه چې دوی ویل چې پر شوز باندې بندیز، د نجونو پر زده کړو باندې بندیز، د شوز پر کار بندیز په خپل طالبانو ته د دوی حکومت ته زیان اړوي. د تعلیم له حق د نجونو محرومیت تاسو په نظر څومره نه جبرانیدونکی یو اقدام یا پریکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نتاس تا استاد محترم درنو اوریدون کته محترم خور امیر مخکې ډیره خو خبره ته خون غوښنه سه اشاره وکړه او زه دغه خبر په داو مونږ نه ویل شم ته نه 500 ورځې نه دي تعلیم پاتې دی. لکه موږ تاسو ته وجو کو سوال سوي هم کال و نمایي و ان جنونه د چرنه ما دنجونو پاتې و دغه کال نه تاسو سره شروع کړئ. هغه کالم خان تیر کو چې سوال سوي هم کال هغه خان اوس راتل کال چې دوه سوال کال دی کنه دا لري د هیم کولې پروسه د تدریس چې د خامسه مخامخ ده. اوس دی مثلا سره کوم طرح ده چې تدری کولو د جنونو د تعلیم تربیه ده اسنه شوته پاتې دي. دا سره کوم طرح ده چې څه سره کیږي پر ورځ طالبان راغل په حکومت باندې وکمل شول کنه دغه ورځ نه خل جنې زنانه وي دی ویر نه ټول به د حکومت امر وشي په کورو کې نه سي دومره خلک هیریږي د سابقه حکومتداري نه چې د پلارونو نه ورته په میراث پاتې دي چې قصه کیږي. یعنی دوی هیڅ تغییر پرې نه غي. زه فکر نه کوم چې د انګې لپاره، د نجونو لپاره، د زنانو لپاره، څه د تعلیم او تربیه د مکتب او څه د تعلیم او تربیه په هوای د پوهنتونو کنه دا هیڅ امکان نشته د ما د نظره چې دا لاندې لوړ شي. ځکه دغه دوی خلک هم چې دي په څو ډلو ویشل شوي دي. دوی داسې وایي چې دغه د موږ کامیابی د موږ د شل کلن جنگ مثلا با د دو نش دغه د 2001 نه نه پورې چې دغه دوی څو ته کامیابی در د دوی ذهنیتونه هماغه پخوانی ذهنیتونه دي وایي چې موږ جهاد کړی، قربانۍ هم ورکړي. د همدې په دې خاطر ورکړي چې ښځه باید په کور کې پاتې شي. د تعلیم دپاره د دوی څه هېڅ دغه انګېزه نشته. دا نه وایي چې دغه تعلیم په برخه کې چې دا خان دی آیا د آینده نسلونه به څه رقم کېږي، د نجونو ته به تعلیم څه رقم ورکول کېږي، پوهاوی به څه رقم کېږي، معلم به دې کومه کېږي؟ دغه ډاکټره چې اسد ضرورت ده په یوه جامعه کې د زنانهو دپاره چې موږ دومره قیودات هم لرو، دا به دې کومه کېږي؟ زه خپله دغه سوال چې تاسو ما ته راجع کړی چې دا به څه رقم کېږي، د دو آینده به څه وي، ما ته خپله یو سوال دی. زه حیرانه پاتې یم چې دا به څه رقم ذهنیتونه وي، د دوی به څه رقم آینده وي، دوی څه فکر ورته لري، څه تدبیر یې نیولی دی؟ کنه چې په ورځ دی راو سبا ته چې مکتبونه بند شول، د اداره بند شول، څو درېږه چې موږ ته څه مکتوب راځي، څه حکم صادرېږي د موږ پیسه کې، یا د تعلیم، یا د نصاب مثلا، یا د حجاب په باره کې هېڅ شی نشته تر اوسه پورې. حیران پاتې یم خپله دغه سوال د ما سم لایل حله دی خوري.
خو ګرنی صاحب، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم، د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 10.8 میلیون نجونو او ښځو ته د بشري مرستو اړتیا ده. ستاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې د کار څخه راوګرځولې په غیر دولتي موسسو کې، دغه پریکړې څومره بېوزلۍ ته لمن وهلې ده؟
من نه ډېره زیاته دا د دوړ خونه یو خدا چې خزو چې په مؤسسات کې کار کول، په غیر دولتي مؤسسات کې دا ونه غاره خزه د خپل د کور نفقه برابروله او د کور سرپرستی به کوله. یو خو د هغې اقتصاد لاړو، د خاورو سره خاورو شو، کومې پیسې چې حلال دي لاسته راوړلې، کوم معاش نه چې د مثلا د کور د پاره یا شوی بهته برابروله، هغه لاره د خاورو سره خاورو کړه. دویم دا چې نړیوال ټولنه نور په دوه باندې کله اعتماد کوي چې دوی ښځې په کورونو کې نوي، نړیوال ټولنه دوی سره به نور کومک نه کوي. دا څومره خلک چې مثلا کومکونو ته ضرورت لري او اقتصادي مشکلات لري، او دلته مثلا دوی ویل چې دغه بشري مرستو ته ضرورت دی. زه فکر نه کوم که نړیوال ټولنه دوی د هغو خبرې ونه مني او هغوی به کومک وکړي دوی دپاره. زه فکر کوم شاید هغو خپل کومکونه نور وتړي، یعنې دا په مکمل ډول ټولې ټولنې ته تاوان دی. یو خوا قشر دی چې مثلا کوروشو، یو خو د هغو دپاره شخصي تاوان دی، او بل مثلا د افغانستان ټول خلکو دپاره، ځکه که نړیوال ټولنه ونه غواړي، نړیوال سازمان ونه غواړي چې دوی سره کومک وکړي، نو نه یې کوي. بیا ورته دغه خبره هم درته چې مثلا تاسو خاص اجازه نه ورکوئ، او موږ یوازې د نارینه په واسطه نه غواړو چې د خپل بشري مرستې مثلا وویشو یا مثلا ځي ته ورسوو، نو دغه یوه ستونزه ده. او به هم شي همداسي ګر چې تاوان یې بېرته ټول ټولنې ته راځي، موږ په دې خفه شو، تاوان ټول ټولنې ته بېرته راځي. د افغانستان خلک اوس ډېر بېوزله دي، ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي، د بېکاري او بېروزګارۍ سره مخ دي، کار نشته، روزګار نشته، بېچارهګان نو یعنی سخت ژمی دی، همدغه اوس یخ دی، نو دوی کومکونو ته ډېر ضرورت لري. مګر د دوی د دغه عمل د لاسه نو کېدای شي چې هغه کومکونه هم دو ودروي، او چې ودرېده نو زور ټول ټولنې ته وځي او غریبو خلکو ته وځي، چې موږ په دې باندې ډېر زیات خفه او اندېښمن یو. نو هیله هم دا ده چې هغه کسانو چې مثلا کار کولو په غیر دولتي ادارو کې، که په دولتي ادارو کې خو دو بندیز لګول دی په هېڅ قیمت، مثلا غیر د یو معلم نه، هغه یو مخصوص یوه ده معلمي دي چې د اول نه تر شپږم صفه پورې تدریس کوي، دو مکاتب ته ځي، نو په ټول باندې بندیز دی. همدغسې مثلا اته هغه ډاکتران چې په کلینیکونو په دې ځینو ځایونو کې چې مثلا کار کولو په غیر دولتي انجوګانو خونه، په هغو هم بندیز دی. ډیرو خزینه باندې چې مثلا همدغه اوس مثلا ورته سخته اړتیا ده چې دوی باید په ټولنه کې کار وکړي، هغو هم دو بندیز لګولې دی. نو علم دا ده چې دغه بندیزونو ته دوی باید خاتمه ورکړي، او که ورې نه کړي نو بله لاره نشته نړیوال ټولنې سره چې دوی باندې فشار راوړي، او که فشار هم راوړي مثلا کومک نه کوي، نو هغه بېرته هغه زور دی افغانستان خلکو ته وځي، د افغانستان ولس ته وځي چې دا د اندېښنې وړ ده. نو باید یو د حل لار ورته پیدا کړي، د حل لار ورته پیدا کړي، او د خاصه باید حتما باید اجازه ورکړل شي چې لاړ شي، کورونو ته باید لاړ شي.
لکه تاسو ته چې معلومه ده، طالبانو مخکې هم ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به دوی کار کوي، او دوی په دې برخه کې ژمنې هم کړې دي. خو ستاسو په نظر باندې داسې هغه حقونه سته چې طالبانو دې خلکو ته ورکړي وي تر اوسه پورې، په ځانګړې توګه ښځو ته چې د اسلامي شریعت له مخې وي؟
چې موږ په دې باندې په اسلام امیدواره شو چې والا حکومت شته، خلک شته. او سوال په ټولنه کې که نه یو مشر وي، مثلا که امیرالمومنین وي د مشرتابه په صفات باندې ولوم چې هر څه کوي یعنی هغه باید وپیژنو ځکه هغه د جامعه د ټولنې هغه خادم دی خدمتګار دی د ټولنې د خلکو د حال او د احوال د روزګار نه باید خبر وي هغه موږ نه پیژنو هغه نه پیژنو چیرته دی څوک دی شتون لري نه لري نو چې موږ د وړاندې په اصطلاح امید ورته ولرو یګانه علت چې د طالبانو د حکومتمنیدو علت چې رامنځته شوی دی او چې موږ فکر پرې ورغم کړی د پیشرفت داسې ګام نه پکې وینو صرف دغه شی وینو چې په هفته کې یووارې یو نوی هغه راځي چې نن د ښځه د کوره نه وځي نن د ښځه پوهنتون ته نه ځي نن د ښځه کار ته نه ځي اولین ګام یې دغه و چې راغله پس د حکومتمنیدو نه په وزارتخانو کې چې چېرته ښځو کار کوه اصلا باید دفترونه ورته جدا کړي وای دی بیشی دی وزارت خانون پاکی که دیسته کنی. مثلا در دیمونگ وزارت مارد چی دیمونگ سر کار دیور سر زو ولتن کارو ندی. اصلا که در حق نلری چی ورشی دی وزارت دروازی در شا تولا ریو. اقا سرک مکتخه دی محرم دی. در سرک بغار ناس دیو. در تاس خلق کولشی چی اکاسی وکا فلن برداری وکا. دنیا تی وخیی. مکتخه چی ورشی دی دروازی در غم خامق دی وزارت دروازه در خانه. موزانانای دو غلار نوشن. سل کار دی در خلکو. تبدیلی دی تغییری دی مثلا. چوار شو التا قرار اول بیرون دی دروازه دمو نغه ارایزم جمع کایویسی نو زکه د مردانه چې په اصلي دروازه وردی دمو کار ته څوک توجه نه کوي ځکه موږ شتون نه لرو بل نفر یو یالته په میز ورته دی نو رینا ور شي خپل کورونه ته مراحل کوزنه راوځي بس وزارت خپل وطن هم دی خپل ملک هم دی و اداره د شوندو خلکو باندې چلیږي دوی ماش په اخلي دوی مقامات دي دمو ګرځش په لری بس موږ اجازه نه لرو چې ورشو هغه وزارت ته ښځه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده په ښځه باندې یوه ټولنه ښه کاري ښځې ته په اسلامي ټولنه کې قوانین د شرع د دوی د نظره باید وضع شي یعنی دومره ویره شته په خلکو کې څه دې ووایي هغه به وشي عملي بشي خو مګر ښځه باید اجازه ولري چې کار وکړه ځکه ښځې یوه ښځه سرپرست د کور نه لري یا شهید شوي دي په جنګونو کې یا خپل تعدی مرګ باندې وفات شوی دی یا یې نه لري اصلا زوی نه لري په دن اولادونه یې ټول لوران دي پلار سپین ږیری دی مجبوره ده چې هغه زنانه د کور کار وکړه لور یې کار وکړه تحصیل به یې کړی وي زحمت به ایستلی وي آیندې ته به امید لري نه به غواړي چې تکیه وکړه په یوه نارینه نه به غواړي چې تکیه وکړه په یوه ورور غواړي به چې خودکفا شي مګر دغه د طالبانو دغه زموږ حکومت یې هېڅ د دې چې سب توجه وکړو نیمایی نقص ده طالبان ده حکومت ولی هم ده غده چیز ده بطوله نکه ده هر سنه ببشید ایز به نور رو ببنده به بحث نکه زکر ده طوله نیمایی برخه ده هم ده نیمایی حق ده سازو نت مکمل طوله خسل شویده چه بگوی چه ده غده صفت ده غده صفت ده غده صفت شده ده غده دنیا و اخبار چه زنن تاسو پخته نکره کنه طول هم ده غده بحث ده ده نیمگرتی ها بده حکومت ده طالبانو هم ده غده یو شایدی نه پیګم چې دی بازار د خبرو ګرم ساتي پم دی باندې او که په واقعیت باندې دی نو وړي چې کته په ټوله نه و برخه شي او خدمت وکړه او د مکتبونو پریږده د پانتونو نو یې سره پریږده د شفخانه یې سره پریږده او دا بشري حقوقونو کې چې د خود په کومک او کنه مثلا د دبليو پی مسپ نظر کې ونیسو اکثرا کومکونه د خود د طرف نه خود ته کېدل کله کولای شي چې وکور تلاړ شي هغه کور سروې کو مشکلات توګه تکا یو یې هغه مسئول برخې ته یې وړاندې کړه په ګوته یې کړه چې دغه مشکلات په دغه فامیل کې په دغه کورنۍ کې شته نو هېڅ پیشرفت نشته او د ما په نظر څه امیدواري هم نه ورته لیدل کېږي ځکه خپله طالبان خپل منځ کې په درې برخو ویشل شوي اول خو مې دا وویل چې مشر نشته مشر نه پېژنو بیا طالبان خپل منځ کې په درې برخو ویشل شوي دي د اخبار چې کله موږ اورو تعقیبوي یوه برخه ډېر ښه خلک دي روشنفکره خلک دي و برخه میانه را ودی چه حقایق وینی و اگه مرتنی ولی اما عمل نشی کرد در ایمه برخه اگه خلق دی چه مغا مشران دی چه تا خزه بیرون سنه دوته دی شاید در سلو کالونه ایم امرونه تیروی دی مرگانه ای مثلا دی نیاگانه ای خزه دی کوره ندوته دی هم که واتلی دم مخی پرده ای واسترگه که دوم را لوسه وی چه اگه لار ور بنده وی دی اگه تنگه گواری چه خزه بیرون تا وزی تعلیم وکم اگه نو دی تعلیم تا ارزش سپی نیمګړتیا به د جامعه همدغه تعلیم دی وایي که غواړئ یوه جامعه ووژنی د تعلیم په برخه کې مرکه او د نظام په برخه کې نظام ټوټې ټوټې که او تعلیم ځینې وخت د دنیا پیشرفت نو د څه شي ولاړ دی همدغه تعلیم باندې ولاړ دی چې چې تعلیم دی او تربیه لري، چې تربیه دی او خدای پیژني، عبادت کوي په خاطر یې کوي، کورنۍ ته خدمتګار وي، ټولنه ته خدمتګار وي، په ارزښتونو دی ژوند تیږي. نو موږ فعلا موږ په داسې یوه ټولنه کې یو چې د ښځو نن د ژوند نیمایي ارزښتونه اخیستل شوي خوري.
ډیره مننه آغلی وردک. زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو د آغلی وردک خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو په جریان کې یوې خبرې ته اشاره وکړه. دوی وویل چې خلک باید د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده وپیژني، او دوی د خلکو خدمتګار دی نه بادار. خو پوښتنه دا نه راپورته کېږي چې ښاغلی هیبت الله خو خلکو په خپله خوښه نه دی راوستلی او نه هم چا ورته رایه ورکړی دی. دوی به څنګه دغه مکلفیت احساس کړي چې باید د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ډیره زیاته. لکه څنګه چې موږ پوهیږو، طالبان خاصا انتخابات نه مني، چې د خلکو په خوښه راغلی وي، د خلکو په رایه راغلی وي، خو یا سپینه کودتا یا رقب چوپ راغله او بس. دی وایي چې زه ستاسو مشر یم، چې کله د ورځې یو فرمان ورکوي، او خصوصا د ښځو په وړاندې هره ورځ یو نوی فرمان ورکوي، نو دا باید په دې مکلف هم وي چې باید د ښځو ستونزې واوري او هغې ته د حل لاره پیدا کړي. نو چې کله د ټولنې نیمایي برخه دی فلجوي، او هغه روا حقونه چې خدای پاک ورته ورکړي دي، اسلام هم ورته ورکړي دي، بشري حقونه هم ورته ورکړي دي، آسماني ادیان هم ورته ورکړي دي، او بشري ښوونځي هم دا تایید کړي دي، او ټول درې په دې ټینګار کوي دی ترې اخلي. خو باید د دوی ستونزه دا د حل لاره پیدا کړي. کله چې مثلا یوه ښځه په ټولنه کې مسؤلیت ونه لري، د بیان ازادي ونه لري، د تعلیم حق ونه لري، د کار حق ون لري، د اعتراض حق ون لري، د انتقاد حق ون لري، په غونډو کې د ګډون حق ون لري، په تظاهرات کې حق ون لري، د سفر حق ون لري، نو هغه په حقیقت کې مړه ده. نو چې کله دی وی چې کار مو کوه، دې ته باید نفقه برابر کړي، د دې اولاد ته باید نفقه برابر کړي. چې کله ورته چې د باندې مه راووزه، چې تر هغې زه طرحه جوړوم، دا باید کور کې دې ته تعلیم زمینه برابر کړي. چې کله مثلا د سیاسي مشارکت فاصله نشته، مونږ ولدو چې دوی یوه جرګه دایره کړه، لویه جرګه وه، هلته د ښځو حضور بیخي وونه. مونږ په دې خوشحاله وو که د طالبانو د خپله کومه خور یا لور م راول هلته کښېنه وي په حجاب کې، مونږ به خوشحاله شو چې زه که د دو طرفداري م کوي، چې اقلا چې څوک خو د مونږ د جنسه خو وه، هغلته خو حضور لرلو. سیاسي مشارکت فاصله نشته، نه هغونو غټه غونډه کې هیچا د ښځو خاطر باندې یوه خبره ونه کړه، نه د ښځو مشکل را برسېره کړي. نو په افغانستان کې اوس اصلا ښځې هیڅ حق نه لري. او کله چې ملا هیبت الله وایي چې زه ستاسو مشر یم، نو باید د افغانستان د خلکو سره دې مستقیما وګوري، او د دوی ستونزې واوري، او د حل لاره باید ورته پیدا کړي. ځکه دوی کابینه لري، کابینه لري حتما، مثلا دوی وزیر دی لوړو زده کړو لري، دوی وزیر دی تعلیم تربیې لري، دوی وزیر دی ساتامې لري. ته چې کله پرېږدې چې مثلا یوه ښځه ډاکټره شي، د دې ښځو مشکل به څنګه حلېږي؟ دی څنګه حلوي؟ په دمولو خو نه کېږي سړی دم کې مثلا مریض ښه شي. یعنی ډېر موارد دي چې شاید دم و دعا زه به نه وم، هغې ته زه عقیده لرمه، مګر ځینې موارد دي چې بیا خو باید طبابت ته سړی رجوع وکړي لاړ شي. نو ته چې یوه ښځه مریضه وي، دا بیا نارینه ته هغه نو په اسلام کې جواز لري. او کله چې په اسلام کې چې وي علم فرض دی په هر مسلمان باندې، نو مسلمان په ښځه هم ده نرم دی، دواړو فرض دی. نو که دی رشتې هم طالبان مسلمانان وي او جهاد هم کړی وي، خو دو مسلمانۍ بالکل یعنی کامله ده نسبت نورو خلکو ته، دو باید د دغې مخنیوی ونکړي، د تعلیم مخنیوی ونکړي، د ښځو د کار مخنیوی ونکړي. او که د تعلیم مخنیوی کوي، دا ډېر لوی جنایت دی په دې ټولنه کې.
اغلی وردک، تاسو د خپلو خبرو پر مهال مخکې یادونه وکړه چې یو ډول طالبان روشن فکره دي. ستاسو د دغې په خبرې په اړه باندې زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر ولې دغه روشن فکره طالبان خپل دریځ نه روشانه کوي؟ ولې د افغانانو غوښتنې نه مني چې نجونې دې درس ته ولاړې سي؟
د ما په اند خبرې دا چې دي د سیاسي اړخه فکر کوم چې د ضعیفه خلک دي، ځکه په حکومت کې خو چې دی په درې برخو دي، حتما په مقام کې هم دي همدغه رقم دي، هغه چې لږ زوراور دي پکې، یا مثلا وایي چې د چوکۍ د ما د منصب ما نیولی، کابل ما نیولی، افغانستان د ما کور دی اصلا. نو په قدرت کې هم دوی پورته دي، او په خبرو کې هم دوی پورته ښکاري. یعنی دوی که روشن فکره دي، د سیاسي لحاظ زور نه رسېږي چې په زور یې پې وتپي چې نه، ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، حق لري په جامعه کې مرزښتونه لري، په کورنۍ کې مرزښتونه لري. د ښځې حقوق باید په جامعه کې تامین وي، ځکه چې نیمایي برخه ده د ټولنې. نو دی اول باید په ارزښت د انسانیت پوه شي، په ارزښت د ښځې پوه شي په جامعه کې، چې باید وګو د دغو تعلیم او د هر څه چې مثلا د تاسو حق دی هغه ځینې ونخلي. خو زه ایرانه پاتې یم، د ټولنه په تعلیم او په پوهه باندې پورته تللې ده. او ساینس او تخنیک ته راشه، ټکنالوژي ته راشه، که علم علمیت نه وای، د نن ورځې ټکنالوژي چې نن موږ تاسو سره خبرې کوو، دغه ټولنه دنیا جامعه چې وګورو ټوله داسې ده لکه یو کلی، یو بل ته رسېږو د خبرو په وسیله باندې. دا څه شی دی؟ د ټکنالوژي برکت دی که نه؟ دغه ټلیفونونه چې دي، استالبان چې دغه جامې اغوندي، جامې خطکی خارجي ده، دغه موبایلونه چې کاروي دا ټول خارجي دي، په ساینس ټکنالوژي د خارج جوړ شوي دي. په دو کې د ښځو سهم هم شته، د نارینه وو سهم شته، شرکتونه دي، ټول ونډه اخلي، کارونه کا، زحمتونه باسي. دا ښه نه ده که ښځه بیرون ته ووته بس فحشا ده په جامعه کې. اصلا د دې ذهنیت چې څوک پاک نه شي ونه مینځل شي، دوی به همداسې ضعیف وي او ښځو ته به همداسې په خواره سترګه باندې ګوري. حالان چې ښځې څومره تکړه دي، څومره کارونه کوي، څومره زحمتونه باسي، د اولاد لپاره کار کوي، په اولاد باندې تعلیم او تحصیل کوي، نن ورځ د ډاکټرانو جامې ته تقدیم کړي، څه خلک یې جامې ته تقدیم کړي، د چا د برکته. ښځه یوه مور ده، ښځه یوه خور ده، ښځه یوه لور ده، د فخر د افتخار سبب ده د ټولنې. نو ټکنالوژي د خارج معنی جامه یې اغوندي، ښه قیمتي بوټي فوکوي، ښه قیمتي ساعت یې پلاستوي، ښه موبایل دې په جیب کې اچولی دی. نو دا د څه برکت دی؟ د ساینس، د تخنیک، د یوې ټولنې. دنیا د موږ سره ځانونه برابر کړي وو چې په یو ځای د موږ سره اخیستی دی، انقلاب یې کړی، پیروزي اخیستی ده د خپل ملک. مګر افغانستان نن څومره شاته پاتې دی؟ هغه څه ده چې ځپل شوي یو، جنګونه راباندې تیر دي، او بالاخره اوس راغلی دی په دې باندې هره ورځ په ښځو باندې کویداد. نن دا شی بند، نن دا شی بند، هیڅ د ارزښتونه نشته چې ژوندونه څه رقم شي د خلکو، هوساینې څه رقم شي د خلکو، د خلک څه رقم د حکومت ولي په ځان باندې را ومني. خلک مهربانه شي، د خارج خولې باید پکې کړو، دنیا په موږ باندې خبرې کا، ولې خلک راضي نه وي د حکومت نه؟ په زور راغلی یې، په زور تپل شوي یې. اقلا خلک خو په مهربانۍ، په لطفخوش په ځان باندې را مات کړئ، خپل ضعفونه د خپل خو په واسطه باندې، په ښو خبرو، په ښو حرکاتو، په ښو خدمتو باندې ځانونه د خلکو ته نظر کور ولی. هیڅ اکثره نارینه ته خو کار نه پیدا کېږي، ځکه حکومت ددی دی، تحصیلونه یې کړي، زحمتونه یې اصلي، او ښځې یې په کور باندې کېنولی. نظامي بخش خو ټوټې ټوټې شو، اکثره چې خلک نظامیان و دغه وخت د کارونه بې برخې شول، ښځو ته کار نشته، نجونو ته تعلیم نشته، تحصیل نشته، آینده نشته. نو ایران پاتې چې سویلی چې په طرحه باندې کار کوو، په حکومت کې طرحې به ایجادېږي. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویلې د طالب داسې حکومت دی چې په هغه ورځ باندې د حکومتونو سبا ته چې یو مکتوبونه تکثیر کړي وایي مکاتبو ته، چې دغه وکړي دغه مکړی، په نصاب کې دا تغییر، جامعه کې دا تغییر، ټولو منل، ټولو په سرونه ټیټ وو، موږ به منلی وه هر څه. حجاب بهترین شی دی، اسلام منو، قانون منو، شرع منو، مګر دا رقم نه منو چې هر څه بندیز، هر څه بندیز جامعه ته بازی ورکول دي، چې طرحه جوړېږي نوي کال ته. زه فکر نه کوم چې کومه طرحه وجود ولري، ځکه هغه خلک چې په راز حکومت کې دي هغه خپلو زنانه وو ته نه غواړي چې د باندې ووځي. نو څه خاصه چې د خلکو زنانه وو ته وغواړي چې هغه ووځي بیرون ته، خپل تعلیم وکړه، خپل تحصیل او خپل آینده په خپل لاس باندې جوړه کړه. خو
مننه اغلی وردک. اغلی خو ګرنی دغه حل څنګه کېدلای سي؟ تاسو وردل چې اغلی وردک ویل په حکومت کې دغه خلک د چینه غواړي شدي، د دوی یعنی فکر هم دغه ست دي چینه غواړي شدي پرمختګ وکړي، یا درس وایي، یا کار وکړي. څنګه کولای سو چې د دوی ذهنونه باید تغییر وکړي، ځکه چې د افغانستان پرمختګ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل په همدې کې دی چې شدي باید درس وایي، کار وکړي.
یوالا روا چې موږ وی کچیر ته نړیوال ټولنه فشار پیراول شي، دوی دې ته ماده شي. او نو بل لارې ته دا چې لکه څنګه چې ورداک چې به وي د خپل منځو کې مثلا درې کټګوري دي، هغه یو روشن فکر دی، یو مینارو دی، یو تل پسند دی. دغه دوه سره یو ځای شي باید خپل دغه بل ډول ته باید دا چوپ سفر دې دوی ته باید قناعت ورکړي، ورته وایي چې دا تاوان ده، هم زموږ حکومتدارۍ ته تاوان ده، هم د افغانستان خلکو ته تاوان ده، هم نړیوالو ټولنه مثلا موږ ته په بد سترګه ګوري، او هغه هم هېڅ نه وه تعامل، توازن نه دی دوی سره. دغه دوی په خپل منځو کې حل کی او که حل نه کی نو موږ هم ولا بل د حل لار نه ګورنو هم دغه د حل لار واش باید نړیوال بل دغه اسلامي هیوادونو یعنی کوشش وکړي څومره چې ما ول د مثلا دولابي وکړه ورته ولې ونه کړ ورته هرې ولابي وکړه په خپل ځای راغله مثلا کوم اسلامي نړیوال سازمانونه چې هغه هم دلته مثلا راغله دوی سره خبرې وکړي نتیجه ورنه کړه تر اوسه نتیجه ورنه کړه او هر ځل هم دا بانه وه چې موږ دوی لپاره طرحه جوړوو مخکې خور کوي ویلې چې 500 ورځې نو کېدای شي د طرحې لپاره ما دا خبره کړې وي رښتیا هم د کار نه اضافه شو تقریبا چې دوی راغلي دي او ښځې د مشکل سره اخته دي پوهنتونونه وروسته وتړل شو مکاتب په دغه اول ورځ نه تړل شوي دي نو باید د حل لاره ورته دوی پخپله پیدا کړي که دوی پیدا نه کړي نو بله هېڅ لاره نشته هېڅ لاره ورته نشته نو د افغانستان خلک هم کراچیږي هم په تشلاسي کېږي څوکي او فقط تظاهرات دوی اجازه نه ورکوي که چا مظاهره وکړه خپل حق او خپل طالب حق هغه مثلا وړي شکنجه کوي بندې کوي بې خصوصا په دې ټولنه کې یعنی زموږ د افغانستان په ټولنه کې د ښځې بندې کول یعنې دا ډېره سخت تمامي کې د هغې کورنۍ ته هغې ټولنه کې د هغې دپاره نو نشي کولی د افغانستان ښځې موږ هم ولیدې ګرچې واټون ته راووتې چغې وویلې نو د دو حق چې باید دا کار وکړي د تعلیم حق غوښتلو یا مثلا دوی د کار حق غواړي د دو روا حق ولدي چې باید ورکړي ورته متاسفانه دا کار هم اوس نشي کولی او موږ وایو چې نه نارینه د ښځو ملاتړ وکړي موږ ولیدو چې د ننګرهار پوهنتون کې چې کله جنکۍ مکتب ته پوهنتون ته پرېنښودلې ته پانځي ته هلکانو سم مثلا ورسره ودرېدو چې موږ امتحان ورکړو تر هغې چې زموږ خویندې لاړې نه شي یعنې دا دوی نه ملاتړ دی چې زه اوس هم مننه نه کوم د دونه نو غیر دې نه چې دوی په خپلو منځو کې باید دا دوه ډلې فشار راوړي په سخت دریځه ډله چې دې ته باید د حل لاره پیدا کړي او غیر نور نړیوال ټولنه خاص خپل بندیزونه په دوه وضع کړي دي هغو خو تر اوسه زه فکر کوم هېڅ ډول نرمښت باندې لري د هغو نه چې مثلا د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په هکله شي طالبان نه دي ورکړي هغو کوم تعامل ورسره کړی وي مونږ ته هغه څوک چې ورسره کومکونه هم کوي هغه هم باید فشار پرې راوړي ورته وایي چې موږ کومک سره د پیسو کومک در سره کوو یا تاسو ته مثلا پیسې درکوو د پیسو په در کې باید دغه د ښځو حقونه باید تاسو ورته ورکړي
مننه آغلی خوګانی آغلی تورپیکی مومند لمش سره وصل سوی د تلیفون لاري آغلی مومند مننه چې خبري را سره کوي په افغانستان کې د انجونو لپاره د انلاین شونځي او په هنتونونو د جوړېدو ځینی راپورونه موږ لرو ولې تاسو په نظر باندې انلاین شونځي د فزیکی زده کړو بدیل نسی کېدای
سلامونه او نیکی هلې تاسو ته او تاسو درنو او ریډونکو ته او ګډونوالو ته طبعا هغه زده کړې چې په حضوري ډول وړاندې کیږي او زده کوونکي ته مستفید کیږي نسبت آنلاین زده کړو سره ډېر زیات توپیر لري او آنلاین زده کړې باوجود چې بیا هم یو څه ښېګڼې لري اما د حضوري زده کړو په پرتله باندې هېڅ وخت نشي برابرېدلی ځکه د اووم نه تر دولسمه پورې هغه دوره ده چې ډېر عملي کارونه ډېر لیکچر د ښوونکو د په واسطه زده کوونکو ته په صنف کې وړاندې کیږي او موږ ګورو چې په دې دوره کې یعنی متوسطه دوره د نجونو او د هلکانو د ټولو لپاره خصوصا ډېره مهمه دوره ده اساسي مضامین لوستل کیږي بنسټیز زده کړې په همدې دوره کې کیږي یعنی د اول تر شپږمه پورې صرف د سواد او د تعلیم او د زده کوونکو لپاره ادبیات او دې سره آشنایي ده اما د اووم نه تر دولسمه پورې زده کوونکو ته مسلکي مضامین وړاندې کیږي چې کیمیا بیولوژي فزیک ریاضي دا ټول مضمونونه له ابتدانه شروع کیږي یعنې دا یو ډېره لویه تشه ده چې د زده کوونکو په تحصیلي دوره کې راځي او هېڅ دا جبران ور نه ده دا هېڅ وخت نه پوره کیږي ځکه ذهنا زده کوونکي بیا روش کوي او دغه دوره دغه فرصت د لاسه ورکوي خصوصا اوس دا موږ چې ګورو چې د 500 نه مخکې مخواند ویل چې 500 حتی 500 ورځې کیږي چې دغه د زده کوونکو په مخ د مکتب دروازې تړلې دي د نجونو زده کوونکو په مخ باندې دوی دې دغه فرصت لوی د لاسه ورکړی او آنلاین زده کړې زه په دې طرفدار نه یم چې د افغانستان شرایط موږ ګورو چې مثلا د انټرنیټ کې مشکلات شته په باغ کې مشکلات شته په وخت په اساس باندې چې زده کوونکي په صنف کې کینی په رقابت په ډول باندې هغه نتیجه اخلي هغه خپل هغه اسائنمنت یا کارخانگی لري یا معلم هغه پورته کوي نور زده کوونکو په تر مخه یعنی درس په تخته لولي یعنی ډېر زیات تفاوت لري. بیا هم په دې شرایطو کې چې هېڅ موږ اوس چاره نه لرو هېڅ امکانات لرو بیا هم ښې دي آنلاین زده کړې بیا هم اینه ده چې دا هم پراخې شي اما د عذري زده کړو ځای نه نیسي. دکړې نظر مننه.
ډېره مننه آغلی مومند. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی وردک، ستاسو څخه مې پوښتنه ده، لکه تاسو چې د آغلی تورپیکۍ مومند خبرې واورېدلې، ځینې ستونزې دوی یادې کړې. موږ سره چې په ازادي راډیو کې ځینو خلکو خبرې کړې دي، هغه نجونې چې آنلاین درس ویل غواړي، دوی ویل چې د برېښنا او انټرنیټ د نشتون او د کمزوري اقتصاد له کبله دوی نسي کولای چې آنلاین زده کړې وکړي. د دې تر څنګ پر دې خبرې پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د یو حکومت دنده ستاسو په نظر دغه نه ده چې باید ښوونځي پرانیزي، بیا هغه د خلکو خوښه ده چې که ورځي که نه، ځکه د طالبان حکومت په بېلابېلو مواردو کې ویلي و چې ځینو وختونه دوی ویل چې نصاب غواړي چې بدلې کې، بیا یې ویل چې د حجاب موضوع ده، او په ځینو مواردو کې د کلتور او فرهنګ خبره وکړه، د نجونو او د نجونو د حجاب خبره وکړه. ستاسو په نظر اول باید دغه اقدام ونسي چې ښوونځي باید خلاص سي، بیا وروسته دا نور اقدامات وسي؟
بالکل خو ریستاس خبره په ځای ده. نو اول به د ایجاب مسله را واخلم. د ایجاب مسله کې ځخپل دغه تقریبا د 1200 یو کال نه چې د کاري سل حکومت د شروع کېدو سره زما علم عینم تقریبا د 22 کال کېږي. نو د ایجاب خو داسې موږ نه دلې د داسې ورځ دی یا داسې وخت په دې کالو کې موږ نه لیدلی چې د موږ نجونو د مکتب یا محصل د پوهنتون ایجاب نوي مراد کړی. ما خپل د سنو علمي دوره تیره کړې ده په ولاړه به وم. د موټایم به شروع شوي لسان و لسان دو لسان صنفونه ودې ما زه به ولاړه وم. ټول نجونې به مې چې کولې تللې به صنفو ته موار وکړه خورې دغه قیتکوده چې لږ به ښکارېدل د ټیکري د شانه نه د پورینې د شانه به چې ښکارېدل ما به دې ته اجازه نه ورکوله چې دغه جلب توجه کاو دغه مفسه هغه لستانو کېږده دې به د ما سامانه لهغه نور شیان خو پرېږده ښې په ساتر کې را تللې. ټایم مې زنانه وه، مدیره مې زنانه وه، زه خپله زنانه وم. اگر چې مکتب مختلط وو خدای شاهد دی، یعنی د حجاب په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د صنفونو چک کول، اته واتلم بیرون د مکتب ته چې ما ټایم بشو دغه ساحه د مکتب چار طرف مو ماغه کول تقریبا ول چې دلته څوک نیوي د معلومات د مکتب کړکۍ ته څوک ولي ګوري، مثلا کومه جلکۍ د موږ شاګرد بیرون ته ونه ګوري چې د مکتب نمبر باندې بد نشي، د ټولنې نمبر باندې بد نشي چې دغه دی خلک په ټولنه کې داسې خلک شته دي چې لورانې د مکتب په نامه بیرون ته لیږي او هغه نجونې استفاده کو، مثلا د کورنۍ بې اعتبار نه دي شوی استفاده کو. دا د ایجاب مسله چې هیڅ مشکل هیڅ خان پکې نه درلو شکل اسلامي ټولنه یو، که د طالب حکومت وي که د جمهوري حکومت وي ولا چې هر حکومت وي، د مکتب قانون د مکتب قانون دی په هر نظام کې هغه وضع شوی دی. دغه نه موږ پښه نه شو اړولی نه سترګې ځنې اړولی شو. نو را به شو نصاب ته، د نصاب تقریبا که د تعلیمي حساب باندې حساب وکړو دغه نوی کال د موږ درېیم تعلیمي کال دی چې د خان ته خدای نه خواسته مخ کېږي. انشاءالله امیدواره یو ورته چې یو څه هغه تغییر پکې راشي. نو تعلیمي نصاب دی تیر جمعه هم کولای شوی، په طول د کال کې هم کولای شوی، سر جمعه هم کولای شوی، که دا بهانه وي نو لطف دی وکړي نصاب دې جوړ کړي. دینی معلومات د پیزیات کې ډېر پرې خوشحاله کېږو، هغه څه چې اضافه دي هغه د کم کې ډېر پرې خوشحاله کېږو. نو را به شو درېیمې برخې ته چې مکتب پرانیستل دي، والا تر نوي کاله پورې تر اوسه پورې خورې تقریبا څه کم یوه نیمه میاشت پاتې ده. انشاءالله امیدواره یو چې د دوی په اصولو کې، د دوی په تفکر کې، او د دوی په دغه نشست برخاست په خپل منځ کې لري، او د ټولنې ورته سترګې دي، ټولنه پیغامونه ورته رالېږي، او دوی په ښه سترګه ورته ګوري. امیدواره یو بیا به راشو دغه آخرې برخې ته، سوال ته چې آنلاین درسونه دي، لکه مخکې چې زموږ خور وفرمایل زموږ په افغانستان کې بخصوص چې موږ په ښار کې اوسېږو او ولادت خو په ځای پرېږده، په ښار کې خورې نه برق ته لاسرسی لرو نه انټرنیټ ته لاسرسی لرو، ځکه انټرنیټ دومره قیمت دی، دومره قیمت دی. زه دغه چې د تاسو څخه خبرې کوم ډارېږم، تر اوسه پورې ډارېږم چې ملاقاته نه شي، خبرې نیمایي پاتې نه شي. او بل برق چې نشته، مثلا په موبایلو کې چارج په کار دی، که د کمپیوټر د لارې نه وایي کمپیوټر ته چارج په کار دی. دومره بدبخت ملک د هر لحاظ نه، دنیا چیرته لاړه، چیرته پرمختګونه روان دي. افغانستان داسې ملک دی چې د هر شانه هر شي نه شاته پاتې یو. نو موږ څنګه کولای شو په آنلاین توګه باندې موږ درس ویو، هغه درس حضوري دی، هغه درس په سن کې دی چې معلم زحمت وباسي د کوره تر مکتب راځي، شاگردان ځان آماده کوي، د خپل آمادګۍ او زحمت د شاگرد لپاره تر مکتب راځي، د عملي درسونه دي، عملي کارونه دي، آنلاین او حضوري خمسک او تر اسمانه فرق لري. مکتب کې تبادله د افکارو کېږي، د معلم سره، د شاگرد سره، د همسویا سره رقابتونه د صنفي پیدا کېږي کې. نو په آنلاین ډول به خو سړی داسې وخت ویوي، درس ووي، نت بهمي، برق بهمي، بیچاره به سرګردانه خوب وړي، د ډېر تشویش، د ډېر چرت لاسه، د موږ نجونې چې په کورو کې ناست دي، هغه چې مسؤلیت احساسوه، تعلیم یې کوه، آینده یې جوړول، رقابت در نو د ټولنې سره، د خلکو سره، د خپلوانو سره، هغه ټولې اوس شاته پاتې دي، اکثره یې په رواني تکلیف کوخته دي. نو د انټرنټ لاسرسی په افغانستان کې په ولایاتو کې قطع نشته، په مرکز کې نه برق شته او نه انټرنټ ته لاسرسی شته. خو
مننه غلی خوګیانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلې دي، 15 داسې فرمانونه او سپارښتنې صادرې کړې دي چې هغه د ښځو پر ژوند باندې د محدودیت سبب ګرځېدلې دي، تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې اولویتونو ته پام نه دی سوی؟
بله، لکه څنګه چې مخکې ما خپلو خبرو کې ویلي، د دوی فرمانونه اکثرا د ښځو لپاره دي. هر فرمان صادر شوی دی، مثلا پکې ویلي دي چې ښځې باید سفر یوازې وکړي، ښځې باید مکه تر دروازې پې بند شي، تر امر ثانی پورې د پوهنتون دروازې باید بند شي، امر ثانی پورې د کار نه مثلا دا رقم باید بند شي. دوی نور عملیتونه لرل په ټولنه کې، دوی د هغو ته توجه کړې وي. او مثلا موږ وګورو چې د افغانستان خلک د فقر د وجې یعنی ډېرې وضعیت خرابه دی، او موږ چې کلم د باندې وزو خصن په دې ماښام کې کوو، ګورده هر نانوایي مخې ته تقریبا 90 خزې ناسې دي خیرات ټولوي، او همدا رقم نارینه هم په ډېر بد وضعیت کې دي. نو دوی باید د دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي، که هغه نارینه و که خزینه وي. دغه درې وزارت مثلا خصن د موږ امنیتي وزارت خانې چې ریاست امنیت، وزارت دفاع، وزارت دخلات، دا خو بالکل ټول په کورو شو، یعنې دا ټول بیکار شو، بېروزګاره شو. همدا رقم نور وزارتخانو کې اکثرا نارینه بیکاره شوي دي، ښځې خو په صورت عموم دو د پاره باید کار زمینه برابره شوې، خصوصا په هغه اطرافو کې چې مثلا زراعت وزارت باید خاص توجه دوی لپاره کړی، په ځینو پروژو باندې باید کار کړی شي، د افغانانو ژوند باید ښه شوی. نو مثلا موږ ولته په دغه ژمي کې خلکو ډېر ستونزو سره مخ پاتې دو، د ستونزو د دغې دپاره د حل د لار دپاره یا د دغه مشکلاتو د مخنیوي دپاره ته باید ځینې لار چار لټولې وي، مګر متاسفانه دو هغه شیان چې په ټولنه کې ضروري وو او خلکو ورته سخت احتیاج درلو پاملرنه ورته ونه کړله. فقط یوازې ټول فرمانې د ښځو دپاره وو چې د ښځو ژوند څنګه باید محدود کړي، او څنګه باید ورو ورو د ټولنې نه مثلا د دو حضور کم کړي، او بالاخره ورک کړي، کم څه چې بالاخره بېخي ورک کړي. نو زمونږ په نظرم یعنی کوم شیان چې مهم وو د افغانستان د خلکو دپاره، دوی باید هغو ته ډېره زیات توجه کړې وه، خصوصا د دوی د امنیت دپاره. خلکو ویل زه خو که طالبان سره بل شی نشته، امنیت راغی، مګر اوس موږ امنیت ګورو هره ورځ، دوه انفجاره، درې انفجاره په هر ولایت کې. تېره ورځ د وزارت خارجه مخته انفجار شو، ډېر خپل کادرونه د لاسه پکې ورکړل، هره ورځ په مسجد کې انفجار کول، او یا مثلا په ښار په ګڼه ګوڼه کې انفجار کول، دا دغه شیان دي چې د خلکو ته بېخي رواني تکلیفونه پیدا کړي دي. نو که دغه شیان ته دوی پاملرنه کړې وي، دا به ډېر ښه وي، د خلکو امنیت ته پاملرنه کړې وي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړې وي. نو بیا وروسته د هغې نه مثلا دوی که انتخابات نه کول، زمینه یې برابره کړې وي د حکومتدارۍ ته، چې واقعا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلي وي، یا هم دوی د افغانستان د خلکو زړونه لاسته راوړلي په داسې عملو باندې بېرته همدو ته رایه ورکړې وه. نو متاسفانه دوی هغو شیانو ته هېڅ ارزښت ورنه کړي، او په کارونو ته دوی مثلا توجه وکړه چې یوازې فقط ښځه، او زه نه پوهېږم دوی په اجنډا کې د اول نه ښځه تر اخره پورې همدا ښځه توکل کړی.
مننه اغلی مومند، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د مخکې د اغلی وردک په خبرو کې دوی یادونه وکړه چې څه کم نیمه میاشت پاتې ده چې ښوونځي باید خلاص شي، خو آیا هیله لري چې طالبان به نجونو ته دا حق ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي؟ سږ کال څه ویل کېږي د خلکو روحیات څه ډول ده؟
طالبان اصلا تروسه پورې د میوي طرحې په بهانه باندې تقریبا د یو نیم کال څخه کم دوه کاله په دې تیر شول، که په همدې هوډ او په همدې شکلوي فکر نه کوم چې دوی دې بیا هم د مکتبونو خلاصون ته تعهد ولري او دا خلاص کړي. او که چیرې د خلکو غوښتنې ته په نظر کې ونیسي، یعنې د ټولو خلکو کورنیو زده کوونکو د بیرون نه فشار د جهاني ټولنې نړیوالې ټولنې چې په دوی باندې ډېر زیات فشار راوړی او راوړي، نو باید سر ته زره مکتب خلاص کړي. یوه ورځ هم دې کې تعامل باید ونکي او تاخیر ونکي. خصوصا یوه نیمه میاشت پاتې مونږ د هود په میاشت کې همیشه مکتبونه شروع کېدل، مکتبو کې به حاضري درلودله، معلمینو زده کوونکو به یې راټول، جدي شمول شاګردان به جذبېدل. یعنی دغه لس ورځې اوس پیلا فرصت دی، ځکه هم هود میاشت رسمي میاشت ده تعلیم دپاره. نو که هر کار کې باید دغه لس میاشتو کې زر ته زره اعلان وشي چې مکتبونه پرانستل شل، چې په یو امادګۍ، ځکه دوه کاله مکتبونو فرصت ته لاسه تللی چې یو میاشتو دوه میاشتو نور هم دا فرصت ته لاسه ورنکړي. همدا اوس وخت دی، نو ټول خلک په دې هیله دي، هیله خو د لاسه چا نه ده ورکړې، ټول امیدواره دي، ځکه دا ناشونی کار دی. هېڅ امکان نه لري په یو هیواد کې چې بیا په افغانستان غوندې یو وروسته پاتې هیواد کې د ښځو تعلیم دونه زنډ او خنډ په راشي او دونه و یعنی معطل شي چې بالاخره دا ټولنه کومې خواته روان ده. همدا اوس مونږ ډېر زیات اقتصادي ستونزې لرو، ډېر زیات بېکاري ستونزې لرو، ډېر زیات اولیتونه دي. لکه مخکې تاسو سوال وکړو، دا دی دا شل کړه جهاد د دې لپاره کلو چې صرف ښځه وځپي او د ښځې د ځپلو په خاطر باندې دا جهاد شوی دی. آیا دوی د کوم بل هدف نه درلودو د جهاد په خاطر؟ هدف یې که ازادي وای، هدف یې که د خلکو تامین وای، عدالت وای، باید اوسې پلي کې ټول اوس خدای دی په قدرت کې دي، او دوی باید خپل قدرت نه په ښه توګه استفاده وکړي. دوی باید عدالت منځته راوړي، دوی باید نرمښت ښکاره کړي، دوی باید د تعلیم او تحصیل دروازې که غواړي چې بقا ولري، که غواړي چې د افغانستان کې ډېرې عمارت دوام وکړي، او دوی دې که وغواړي چې دلته یو نظام جوړ کړي، نو نظام په دې شکل نه جوړېږي. نظام خپل ځان ته هغه ارکان لري، باید دوی د هغې ټول په نظر کې ونیسي، قانون ته مراجعه وکړي. او صحیح ده چې د اسلام په رڼا کې، د اسلام په شریعت په اصولو برابر نظام، هېڅوک هېڅ د افغان نر او ښځه نه غواړي چې بې د اسلامي اصول او شریعت نه دوی د ژوند وته وکړي. نو څه چې بیا تعلیمي یا په څه چې بیا کار شرایطي، ټول د منلو وړ دي او ټولو ته مشکل نشته او مني. صرف دوی د اجازه ورکړي او د مکتبونو پوهنتونونو دروازې نه خلاصې کړي. تاسو باور کړئ چې په یوه شپه چې اعلان وشو چې په کانکور کې نجونه نشي کولی ګډون کړي، یعنی څومره سخته تمامه شله. یا هغه ورځ چې اعلان وشو چې فرمان صادر شو چې ښځې کار ته نشي تللی، تاسو باور وکړئ چې ټول داسې ښځه بنی چې د هغې د سترګو نه اوښکه نه تللي، داسې ښځه بنی اته نارینه، اته ماشومان، اته ټول وطن وژړل، ټولو خلکو وژړل. دا کم ازار نه دی، دا کم بدوا دا خلک نه کوي، دا د خلکو ازار اخیستل. اسلامي دولت باید خلکو ته د خوشخبری دا په کتاب کې ده، په شریعت کې ده، په قرآن عظیم شان کې ده چې یو مسلمان مومن باید بل مسلمان ته د خوښۍ زیری وکړي، هغې باندې خوشخبری هغې ته واوري. نو داسې سخت سخت فرمانونه صادرېږي او دومره د خلکو وضعیت او رویه اته دی لکه مخکې چې خویندې وویلې، په رواني او په روحي مشکلاتو اخته دي. ټول اقتصادي وضعیت ډېر بد حالت کې دی، ډېر سخت ژمی دی، اوس دی ډېر زیاتې ستونزې دي. حداقل دی کولی شي که نور کومک نشي کولی، دغه د تعلیم او تحصیل دروازې خورته خلاص کړي. په دې کې هېڅ ستونزه نشته ده، هېڅ کوم ممانعت نشته ده. خلکو دخوا ټول اصول برابر دي، تر هر شی چې وایي. ما خپل د وزارت معرف کې ما شل کاله پالیسي کې کار کړی، تجهیزاتو رئیس هم ما نجونو تعلیمات تر پالیسي جوړه کړې، موږ ستراتیژي پلان درلودو. تاسو باور وکړئ په هغې کې ټول دا و چې حجاب، اصول، اسلام، هر شی پکې مراد و.
ډېره مننه اغلې تورپیکۍ مومند. له درو سرو میلمنو اغلې سایمه خوګیاڼۍ، اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې وردک څخه ډېره مننه چې له موږ سره ګډون وکړ. د خپرونې وخت پای ته رسیږي، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه له حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي، موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ٹکرے پگاڑا سپلے میتری یوان دوڑا سپلے میتری یوان دوڑا لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکاش کرے سیو ماشم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا شو واخ مور زمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیرا او کے نظر میں سوے گر میرا او کے ٹکرے میں ڈکے کڑ نہ گر گرو نمستے سر تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دجڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نارو گا جڑے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چبی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا کاری گی پاکو جامو کے تے خبریں کتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو تیر سودا اکڑما تو خبرو چبے سوادا بس تواری چدا ببرو کھتوائی چدا ببرو کھتوائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکاش کرے دیو مشومیم ټوکر په غاړه سپلې می پریدی یوان دوړا سپلې می پریدی یوان دوړا سپلې می پریدی یوان دوړا
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
ښوونځي کې داول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمعلمه معلمانه خالات ټول شي دي.
بیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.